امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ نن د دوشنبه ورځ د 1349 کال د هود د میاشتې لسما او د 2014 کال د فبروري د میاشتې 9 نیټه ده دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماښام نیمه او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن سهار د دې لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه په شروع کې په مکړی د خبرونو لنډیستا
د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په لړ کې سبا د سه‌شنبه ورځ د کاندیدانو لپاره یو مهمه ورځ ده په سوریه کې د موقتی اوربند د نقص کېدو په اړه ریپورتونه ورکړ شوي دي او د هلمند ولایتي چارواکو د سنگین پولیس والے کې دیش پولیسان طالبانو سره د مرستې په الزام ونیول
درنو اوریدونکو د نن سر په دې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه کې به د خبرونو نورستو اول هغه رپورت راوخلو چې وایي د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا به په راتلونکو څلور هفتو کې په خپل غونډو کې په سوریې او شمالي کوریا کې د بشر د حقوقو د وضعیت په باب زیات بحث وکړي بیا به د خوست په ولایت کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین د مشکلاتو په باب یو مطلب واوري ورپسې به د امریکا په جنوبي کارولانا کې د ډیموکرات ګوند په ګوندي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن د بری په باب یو رپورټ لرو او ورپسې هم په اوکراین کې د اداري فساد په باب یو تفصیلي رپورټ مه هیروئ اوس پوره خبرونه واورئ
په 2014 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې سبا د سه‌شنبه ورځ چې د سوپر ټیوزډي په نوم یادیږي د انتخاباتي مبارزې په حساب یو مهمه ورځ ده هر یو کاندید کوښښ کوي چې خپل نږدې سیالانو نه ځان مخکې کړي تر اوسه پورې د ډیموکرات ګوند کاندیدا افغاني خارجه وزیر هیلری کلینټن او د جمهوری ګوند کاندید او د کورونو جوړولو سوداګر ډانلډ ټرمپ له نورو نه مخکې دي د ډانلډ ټرمپ دوه نږدې حریفان سناتور ټیټ کروز او سناتور مارکو روبی کوښښ کوي چې د سه شنبه په انتخاباتو کې ورته ماتې ورکړي ټیټ کروز د یک شنبه په ورځ د سینن تلویزیون سره په مرکه کې وویل
زمونږ په انتخاباتي مبارزه کې دا تر ټولو مهم ورځ ده او زه د دې توقع لرم چې ټرمپ ته به سبا ته ماتې ورکړم
او سناتور مارکو روبی د ډانلډ ټرمپ په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ
ټرمپ نشي کولای چې انتخابات وګټي او که فرضاً چیرې ټرمپ د جمهوری غوښتونکو ګوند نامزد هم شو نو زموږ ګوند به په داسې ډول په دوو برخو تقسیم شي چې هیڅکله به هم سر راپورته نه کړي او دا کار به ډیموکراتان ډیر زیات خوشاله کړي
دا واشنگتن دی په سوریه کې د موقتی اوربند د ټینګېدونو وروسته یو څه نسبي آرامي راغلې ده خو بیا هم په څو ځایونو کې د اوربند سرغړونو رپورټونه ورکړ شوي دي په موقلې په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ تا
د امریکا او د روسیې په منځګړتوب په سوریه کې دغه اوربند د شنبه پر ورځ شروع شو مګر بیا هم هلته څه تشدد روان و لکن د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی دی میستورا وایي چې د اوربند د ټینګولو په اول ورځ د ډاډ وړ ارامي وه د دغه اوربند نه وروسته د سوریې په شمال ختیځ کې د القامشلی د ښار په یوه بازار کې یو تن یاسر حسن وایي
انا بعید هلهدنه وافق هلهدنه ان شاء الله هلهدنه طول ان شاء الله ترجع السلام لسوريا
مونږ د اوربند د دغه موافقې ملاتړ کوو او د دې امید لرو چې هغه به دوام پیدا کاندي او په سوریې او په سیمه کې به سوله ټینګ شي مونږ په دې اوربند ډیر خوشاله یو او امید لرو چې نړیوال خوایو به زمونږ سره د دې شخړو په ختمولو کې مرسته وکړي مګر دغه اوربند د داعش د افراطي ډلې او د النصره د جبهې سره چې د القاعده سره اړیکې لري نه ده شوی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په خپلې هفته ییزې وینا کې ویلي چې په سوریې کې هغه سیمې چې د داعش د افراطي ډلې په کنټرول کې وي په کمیدو دي او هم د جنگ په جبو کې د دغه ډلې د جنگیالي شمار په کمیدو دی.
لبل خو د فرانسې د خبری ایجنس ایجنسی فرانس پریس د ریپورت سره سم روسیې د یک شنبه په ورځ په ترکیه باندې الزام ولګاو چې په سوریه کې په نهو مواردو کې د اوربند سر ناصر غړونې کړي دي. خو د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجبیر روسیا او د سوری رژیم په دې تورن کړ چې د تیرو دوه ورځو په موده کې څو ځلې د اوربند خلاف ورزي کړې ده. د هلمند ولایت د امنیه قماندان د پولیسو یو د شکسیزه ډله به وسلې کول نو وروسته په دې تور نیولې چې د سنگین پولیس والے کې د طالبانو سره په ټام کاری کوي. د هلمند امنیه قماندان عبدالرحمن سرجنګ د یک شنبه په ورځ امریکا حق ته وویل چې د ملزمانو د گرفتارۍ په وخت یو پولیس وژل شوی دی. عبدالرحمن وویل چې دوی په هلمند کې مشتو امریکایي نظامی مشاورینو په مرسته دغه افراد به وسلې کړل او وینول. په نیول شو پولیسو کې د ذکر شوي ولسوالۍ د امنیه سرپرست قماندان محمد نبی هم شامل و. د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو پرون د یک شنبه په ورځ د بغداد په ختیځ او لویدیځ کې د موټر بم دوه ځانمرګي بریدونه وکړل چې لامل یې یو ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. لومړی حمله په ابو غریب کې وکړه چې د بغداد نه 25 کیلومتره لرې پرته ده، او بیا بل حمله د شیعهګانو په الصدر ښارګوټي کې وکړه. په دواړو حملو کې کم تر کمه 40 کسان وژل شوي دي. د حملې نه وروسته د عراقي شیعهګانو مشر مقتدی الصدر په خپلو طرفدارانو باندې غږ وکړ چې وسلې دې راواخلي او د بغداد د ژغورلو لپاره دې ځانونه چمتو کړي. داسې ښکاري چې د ایران په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکو کاندیدانو بریا په برخه شوی او محافظه کارانو ماتې خوړلې. وروستۍ نتیجې به نن د دوشنبه په ورځ اعلان شي. محافظه کارانو زیاتې څوکۍ لاسه ورکړې دي، او د ایران په پارلمان کې چې 290 څوکۍ لري د جمهور رئیس روحاني ملاتړ کوونکو تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. کوردي چارواکي وایي هغوی لګیا دي په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره مرسته کوي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو واقعا د عراق په شمالي ښار سنجار کې د فروری په 15مه د کوردي قواو په خلاف کیمیاوي وسلې استعمال کړې وي او کنه. د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو د دایرې رئیس جان برینر وایي چې داعش وسله کیمیاوي وسلو د جوړولو او د استعمالولو توان او قدرت لري. او د سومالی جمهور رئیس حسن شیخ محمود د افریقای اتحاد له مشرانو سره د یک شنبه په ورځ په جیبوتی کې د غونډې نه وروسته غوښتنه وکړه چې په سومالیا کې دیرا د افریقای اتحاد پوځونه د سمدستي د الشباب په ضد نظامی عملیات شروع کړي. په دې وروستیو کې الشباب څو ځلې د افریقای هیوادونو په پوځي اډو باندې حمله کړې دي او زیات شمېر خارجي عسکرې وژلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو تاسو خبرونه واوریدل، او دا هم د دې برخه لومړی مطلب. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا به چې وصل وی غړل لري په راتلونکو څلور هفتو کې د خپل غونډو په جریان کې په کوریا او سوریا کې د بشر د حقوقو وضع په ډیر دقت وسیړي. د امریکا غا خبريالې لیزا شلاین په دې باب د شینونه یو راپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د دغه شورا غړي به په سلويخت ملکونو کې د بشر د حقوقو په وضعیت او سابقې پوره بحث وکړي. هغه به په بروندي کې د سګنی کال وضعیت د هغه ملک د پروس کال د ډېرې خرابې وضعیت سره هم مقایسه کړي. په دې برسیره د بشر د حقوقو دغه شورا به د نړۍ په دغه سلويخت ملکونو کې د خلکو د شکنجه کولو، د خلکو د اعدامولو، په زور د خلکو د لادرکه کېدلو، د مذهبي ازادۍ او د ټوریزم په ضد د هغوی د مبارزې د مؤثریت په باب بیل بیل رپورټونه تیار کاندي. په دغه رپورټونو کې یو هم هغه رپورټ دی چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د یو هیئت د تحقیقاتو په نتیجه کې جوړ شوی، او هغه به دغه شورا ته د مارچ د میاشتې په 15مه تقدیم شي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا نوې رئیس چوي کې اونګ لیم وایي د توقع لري چې ډیره زیاته توجه او بحث به په سوریه کې د بشر د حقوقو وضعیت وشي. هغه وایي
staying focused on the human rights conditions in Syria will also
په سوریه کې د بشر د حقوقو وضعیت دومره زیات توجه د سوریه هغو خلکو ته یو سرګند پیغام هم دی چې هلته ظلمونه کړی دي. د هغوی د دغو جنایتونو په باب به د هغوی سره په آینده کې ورو ورو حساب وشي. سره له دې چې خاغله چوي د جنوبي کوریا ده، مګر هغه امریکا غاک ته ډاډ ورکړي چې هغه به په کامل ډول په ټولو مسلو کې به طرف وي. هغه دا هم ویلي دي چې حتی په شمالي کوریا کې د بشر د حقوقو د وضع په باب به طرفانه قضاوت وکړي. هغه وایي لکه د سوریې د مسلې په شان، مونږ ممکن په شمالي کوریا کې هم د بشر د حقوقو په وضع کې عاجل انکشاف مشاهده نکړو، مګر زه فکر کوم چې دا نړیوال ټولنې ته ډیر اهمیت لري چې په دغه مسلې بحث ته دوام ورکړي. او په شمالي کوریا کې د بشر د حقوقو د خرابې وضع په باب عمده ټکي څرګند کاندي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا نوی رئیس خاغله چوي دا هم وایي چې د بشر د حقوقو په وضع کې په شمالي کوریا کې مثبت انکشافات هم څرګند شوي. هغه ملک له دې سره موافقه کړې ده چې د شورا ته به په خپل ملک کې د بشر د حقوقو د وضع سابقه وړاندې کړي چې دغه نړیواله شورا پرې تحقیق او غور وکړي. هغه دا هم ویلي دي چې په دې باب هم خبرې روانې دي چې شمالي کوریا ته د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د عالي کمشنر د سفر د پاره زمينه برابر شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، ځنی وزیرستانی کورنۍ اوس هم په خوست کې ډیر دی او هوی نغوړی چې ماشومان د پولیو په ضد واکسین شي. ابراهیم رحیمی په دې په مقتدا سي رپورت راکړي.
شپاک یا او وزیرستانی کډوالي کورنۍ د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د ختمه پونګي پنم په یو کوچنی کلی کې اوسېږي. دغه کلی ډیورن کرښې ته نږدې دی، ولوړ غره په ډډه کې پروت دی. واکسیناتوران او د کلی د ایمي اوسیدونکو وایي چې یاد شوی کډوالي کورنۍ د هر کمپاین پر مهال خپل ماشومان د پولیو یا د ګوزن ضد له واکسین پټ ساتي. سپینګیر جوار خان د همدې کلی یو وزیرستانی کډوال اوسیدونکی دی. له هغه سره مو د واکسین په اړه اوږدې خبرې وکړې. هڅه یې کوله چې ځان تیر باسي، خو بل اخره اړ شو چې اصلي خبره راته وکړي.
یای چې نیور کې وی سو غاتو پښه ال و دین انا شي کات څه انا شي کانیا پر ریډیو شه یا او ول دا کې ساوې چې ستاسو ته داسې در کوي. مثال چې تاسو یې ال و دین شي یا منره کې سانه شي زدارې شیر یا نه زداسې صدانه مونږه سړایا، خو وې چې بیا په نره وکاري شه در کولای شي.
د روغتي کارکونکو په وینا په هر سیمه کې چې یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شي، دا د سرګندونه کوي چې په همدې سیمه کې پورا 200 نور ماشومان هم د پولیو په وایروس ککړ شوي. د یاد شوی کلی دایمي اوسیدونکو عبدالشکور له امریکا غک سره د خبرو پر مهال د کډوالو ماشومانو نه واکسینول د دغه سیمه د نورو ماشومانو د روغتي لپاره د خطر زنګ وباله.
د واکسینو ولا ورشي ورګی نه گئی وتا وی چې مين نشتا، خو وی بخینا کې خو پر مون وی وتا چې نشتا. په د خال کې تاسو یا ما چې دا باید واکسین وای ورګی څنګه گئی واکسین کو زګل واکسین نو کو دا مری زیا غون سي دا خیر د می کوم کې پر د نری ورګی نه کا د مری زې نو واسي.
په ټولیز ډول دینی عالمان په دې نظر دي چې د سالمې روغتیا لپاره ماشومان ته د پولیو دی واکسین ورکړه د اسلام له نظر یو ضروری عمل دی. دینی عالم محمد داوود وقفی له نور دینی عالمانو غوښتنه کوي چې په جماعتونو غونډو او همدارنګه د رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په حق له پوره عامه په هوای ورکړي.
علما کولی شي په هغه منطقه کې چې مخالفت موجوده یا هغه برکمه په هوای وکیا او هغه مخالفین ته قناعت ورکیا. په خوست کې زوی مثال یې رحیمی صاحب په یوه منطقه کې لږ مشکل وو، ډیر کا مشکل وو، خو چې کله مونږ ورغلو هغه د منطقه خلکو سره وغږیدو، هغه د وزیرستان مهاجرینو هغه تم قناعت ور کړو. اگر چې دوی لی وزن کورنۍ چې مونږ واکسین نکو چې حالات په وړي وو، ولې دوی بیا ماده شول واکسین وکړ.
پولیو ساری او د تل لپاره معیوبون کې ناروغي ده چې کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي. دا ناروغي تدوی نه لري، مګر د مخنیوي وسیله هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال د 2 څاڅکو واکسینو ورکړه ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
باخلی او جاری سلگے سلگے روان دالم باخلی او جاری پتلو کے پشا گوری پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاری سلگے 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 روان دالم باخلی او جاری چڑو پسو کو بیائی چڑو پسو کو بیائی دشند پسرنو میں نام آخلی او جاڑی دشند پسرنو میں نام آخلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سلگے روان دا لمبا خلی او جاڑی کٹلا تمرا ڈیر اگی راگلی داسو پچی کٹلا تمرا ڈیر اگی راگلی ڈیر اگی راگلی داسو پچی ہر سو کی جنا زاخلی او جاڑی داسو پچی ہر سو کی جنا زاخلی او جاڑی پتلو کی پشا پوری جا زاخلی او جاڑی سلگے روان دا لمبا خلی او جاڑی
درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو د کرن خان په واس کې وسندر واوریدل د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست په ګوندی انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د شنبه په ماخام په جنوبی کارولینا ایالت کې ګوندی انتخابات ګټلې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د شنبه په ماخام چې په جنوبی کارولینا کې د خپل سیال برنی ساندرز نه په ډیرو رایو د مخکې کېدو وروسته خپل پلویانو ته په وینا کې هیلری کلینټن ډیره خوشاله وه.
ما سره هیڅ داسې شک نشته چې د امریکا ښه کلونه به زموږ راتلونکي. موږ باید په دې باور ولرو چې باید ورته کار وکړو. باید د یو بل سره ودرېږو، یو بل مخ په وړاندې بوځو، اوږه ورکړو او د هغه راتلونکي په لور یوځای حرکت وکړو چې موږ به یې جوړو.
سره د دې چې په جنوبي کارولینا کې په عمومي توګه په دې ټاکنو کې د رایې ورکوونکو ګډون کمرنګ و، خو سرویګان ښیي چې د ډیموکرات ګوند په رای ګیرۍ کې 60% ګډون کوونکي تور پوستي و او په لوی اکثریت یې د هیلری حمایت کړی. دا حمایت په کېدای شي د راتلونکي سې شنبې په الاباما، جورجیا، ټینیسي او ورجینیا ایالتونو چې لوی شمېر تور پوستي رایې ورکوونکي لري په ګوندي انتخاباتو کې به ترلاسه کړي. خو د هیلری سیال برنی سانډرز بیا په منسوډا ایالت کې خپل پلویانو ته په وینا کې داسې څرګنده کړه چې د سې شنبې په ورځ به د یو لسو ایالتونو په ګوندي سیالۍ کې هم مبارزه وکړي.
د امریکایي ډیموکراسۍ لپاره نارینه او ښځو مبارزه کړې او مړه شوي دي، او موږ دغه امریکایي ډیموکراسۍ ژوند بیا تازه کوو. موږ داسې حکومت لرو چې زموږ د ټولو استازی وي او یوازې د کمپاین سره د مالي مرستې کوونکو نه وي.
د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدانو هم خپل پام د راتلونکي سې شنبې ورځې څو ایالتي ګوندي ټاکنو ته چمتو کړی. هغه سیالي چې په تنده او شخصي بیانونو بدله شوې ده. د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په آرکنساس کې خپل نږدې سیال مارکو روبیو مخاطب
کړ.
زه هم ستړی شوم او تاسو هم د وړوکي روبیو په څیر کسانو څخه ستړي شوي یاست. وږی چې یو وړوکی نماینده درته ښایم.
خو روبیو چې په ټکساس ایالت کې و هم پر ټرمپ لفظي بریدونه وکړل.
دا وخت چې د هغې د مخ نه نقاب لرې شي او خلک پرې پوه شي چې له چا سره مخامخ دی. ملګرو، هغه څه چې موږ ورسره مخ یو دا د فریب او دوکې یو هنرمند دی.
دا توند ژبې د وروستۍ مناظرې وروسته پورته شوې چې د ټرمپ، روبیو او د ټکساس سناتور ټیډ کروز ترمنځ پر یو بل وکارول شوې. کروز په دې هیله ده چې د سې شنبې په ورځ به ټرمپ ته په خپل کور ایالت کې ماته ورکړي.
یو شی چې موږ ته واضح کېږي، هغه زموږ د کمپاین یوازینۍ مبارزه ده چې ډونالډ ټرمپ ته ماته ورکولی شي.
سوپر تیوزډی په ګوندي سیالیو کې تر ټولو لویه یوه ورځنۍ ګوندي سیالي ده چې په دې ورځ د سلګونو استازو پرېکړه کېږي چې د ګوند په ملي کنوانسیون کې به د کوم کاندید پلوي کوي. سید سلیمان اشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، تقریبا دو کال مخکې په اوکرين کې د میدان د انقلاب په نتیجه کې واکمنه ډله چې په خیانت تورن شي ول قدرت ولیدا او د انقلاب د کامیابۍ نورسو د هغه هواد خلکو هله درلوده چې په حکومتي کچه به رشوت خوري او اداري فساد ختم شي. مګر د لویدیس په طرز د ډیموکراټیکو انتخاباتو په نتیجه کې هلته یو نوی حکومت جوړ شو، مګر بیا هم هلته په لوړه کچه په حکومتي ادارو کې رشوت خوري، غربت او فساد خلک دومره تنګ کړي دي چې اوس دی بل انقلاب ناری وایي. په مکرۍ د لندن نه د امریکا غږ د ټلویزیون د اروپای چارو د خبریال لویس ریمریز رپورټ ته چې سید سلیمان شاه به تاسو ته ووري.
د یوکران په پایتخت کیف کې په روانه میاشت کې په داسې حال کې چې مظاهرچیانو د یو بل انقلاب نارې وهلې او شعارونه ورکول، هغوی په دغه ښار کې د روسیې په بانکونو حملې وکړې او چورې کړل. عام وګړي دا شکایت لري چې په اصطلاح د میدان انقلاب په ملک کې د رشوت خورۍ او اقربا پرورۍ په محو کولو کې بریالی شوی نه دی، باید چې یو بل انقلاب یې ځای ونیسي. په کیف کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت د نړیوال سازمان یو غړی یون چرنیک د سکایپ له لارې په دې اړه وویل چې دغو مظاهرونو دا واقعیت هم ښه څرګند شو چې د تیرو دو کلونو په موده کې د یوکرین خلک له خپل حکومت نه څومره مایوسه شوي دي او په هغه هیواد کې سیاسي حالات څومره په سرعت بدل شوي دي او عمومي وضع په کومه خوا روانه ده. خلک ځکه ډېر په قهر او غوسه شوي دي چې د انقلاب د کامیابۍ باوجود د جمهور رئیس او صدر اعظم په شمول لوړ پوړي دولتي چارواکي اوس هم په رشوت خوړلو او فساد کې ککړ دي. په دولتي ادارو کې چې د خیانت نه ډک رسم او رواج مخکې عامو اوس هم لیدل کېږي. کومو خلکو چې د کیف په میدان کې مظاهره وکړه، چارواکو ته دا پیغام ورسو چې د رشوت خورۍ، فساد او خیانت مخه باید حتمن ونیسي. خو داسې معلومیږي چې چندان زیات اثر پرې نه کړی. په عین وخت کې روسیا چې د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلوا یا کین ملاتړ کوي، د یوکرین په مرکزي حکومت خپل فشار زیات کړی دی. د څو میاشتو وقفې نه وروسته بیا جنگ شروع شو. په لندن کې د جیکسن سوسایټي په نوم د یوې علمي مؤسسې کارپوه انډریو فاکسال په دې اړه وایي اوسنۍ وضع په یوکرین کې د اصل واقعیتونو ښکارندوی ده. ډېره ساده او بسیط خبره ده. هر هغه څه چې د کرملین مشرانې په ښکاره ډول په یوکرین کې د سولې په ارتباط په خلووي له اصلي نیت او ارادې سره سمون نه خوري. د روسیې مشرانو لا تر اوسه پورې په اوږده موده کې د یوکرین د بې ثباته کولو او د ګډوډۍ د رامنځته کولو ستراتیژۍ نه صرف نظر نه دی کړی او هرګز به د دې اجازه ورنه کړي چې حکومت لویدیځو ملکونو ته ورنږدې شي او له روسیې نه مسافه ونیسي. روسیا په سوریه کې نظامی مداخله دومره زړوره کړې چې غواړي لویدیځ قدرتونه او د یوکرین لویدیځ پلوه مشران په غوږ وهي چې روسیه کولی شي په یو وخت کې په دوو جبهاتو کې جنګ وکړي. له همدې امله د یوکرین په ختیځ کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ سولې او روغې جوړې کم دی. روسي پلاو یاغیانو د حکومتي قواو په خلاف د حملو لمنه پراخه کړې ده. د ډول مشکلو شرایطو کې حکومت نشي کولای چې یاغیانو سره د سولې موافقه په سمه توګه عملي کړي. یو کال مخکې حکومت او یاغیان د بیلاروس په پایتخت منځ کې سره کېناستل او د سولې یو موافقه لاسلیک کړه. د خلکو سره یو څو امید او هیلې را پیدا شوې. دغه موافقې له مخې په هغه سیمو کې باید انتخابات وشي چې په ختیځ کې د یاغیانو په قبضه کې دي. ماګر د نامساعدو امنیتي شرایطو له کبله دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی. د لندن د جکسن سوسایټي کارپوه انډریو فاکسال په دې اړه یو ځل بیا وایي
د مین ریزن وای کیف هازنټ هیلډ الیکشنز ات د مومنت
دا چې د کیف مرکزي حکومت تر اوسه پورې په دغه سیمو کې انتخابات نه دي کړي. اصلي وجه دا ده چې امنیتي شرایط ډېر خراب دي. څوک د دې سوچ هم نشي کولی چې د یوکرین په ختیځ کې دي. داسې یو کس ځان کاندید چې د مسکو طرفدار نه وي. انتخاباتي مبارزه دي وکړي او یا به په خپله سیمه کې په آزاد ډول وګرځېدلی شي. کارپوهان په دې باور دي چې اصلا د یوکرین په ختیځ کې سوله او امنیت د روسیې د نیت پورې اړه لري او مسکو فلحال چمتو نه دی په لوی ارادو نه صرف نظر شي. په روانه میاشت کې په پارلمان کې د یوکرین د حکومت د راغورځولو کوشش وشو، د سقوط نه بچ شو. مګر د هغه هېواد د عامو وګړو حوصله کمه شوې. هغوی په دولتي ادارو کې د رشوت خورۍ، اقتصادي ناانصافۍ او ظلم پای ته رسول غواړي. په واشنگتن کې دا وخت مخصوصاً 5 بجې او 55 دقیقې دي. د خبرونو غټ کې ټاکل شوی دا چې سبا د سه شنبې په ورځ د متحده ایالاتو په یو لس ایالتونو کې د جمهوري ریاست مقدماتي انتخابات وشي. دغه ایالتونو رای ورکوونکي د جمهوري ریاست مقام د مجموعي رایو دریمه برخه رای لري او هر یو کاندید سبا ته د خپل ګوند مقدماتي انتخابات وګټل. نو د نومبر په میاشت کې د ملي انتخاباتو پیل کېدو مخکې د جولای په میاشت کې د ګوند رسمي کاندید وټاکل شي. په سوریه کې د موقتي اوربند ټینګېدو وروسته یو څه نسبي آرامي راغلی ده، خو بیا هم د اوربند د نقص کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. له بلې خوا د سی خبری ایجنس ایجنسی فرانس پریس رپورٹ ورکړی دی چې روسیې د یک شنبه په ورځ په ترکیه باندې الزام لګاوه چې په سوریه کې په نهو مواردو کې د اوربند نصر غړونې کړې دي. د هلمند ولایت د امنیت قومندانې د پولیسو یو د شکسیز ډله به وسلې کول نو ورسته په دې تورنیولې ده چې رسنګین پولیسواله کې د طالبان سره مرسته کوله. د هلمند د امنیت قومندان عبدالرحمن سرجنګ د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل چې د ملزمانو د گرفتارۍ په وخت یو پولیس وژل شوی دی. دا ښکاري چې د ایران په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د اصلاح طلبانو کاندیدانو بری په برخه شوی او محافظه کارانو ماته خوړلې. د جمهور رئیس حسن روحاني ملاتړ کوونکو د ایران په پارلمان کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. کوردي چارواکي وایي لګیا دي په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره مرسته کوي چې معلومه کړي چې آیا د اسلامي دولت یا داعش ډلې واقعا د عراق په شمالي ښار سنجار کې د فروری په 15مه د کوردي قواو ملکي وګړو په خلاف کې میوې وسلې استعمال کړې وي او کنه. او د سومالی جمهور رئیس حسن شیخ محمود د افریقا اتحاد مشرانو غوښتلې دي چې د الشباب په خلاف باندې سمدستي پوځي عملیات پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د نن سهار په دویمه پښتو خبرونه کې په لیبیا کې د افریقایي ملکونو د مهاجرو د بدر وځ په باب یو راپورټ هم مهروي. قدرمن اوریدونکو د دې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیدي. بلنه درکو د ری خبرون ته چې سوشي دور سو په پیل شي تر هغه ستاسو اجازه غواړو. خدای په امان، خوشاله اوسئ.